پیلیږي د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په منځري څپه 12 شپږ نیمې چې اوس ازادي راډیو پیاوري د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو د قربانیانو سره د مرستې او د اوښتو زیانونو د جبران لپاره پر نړیوالو د مرستې ژغ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په وینا کې وروستۍ طبیعي پیښې یوه انساني فاجعه یاو بلله، خو د نورو احتمالي پیښو یادونه هم وکړه. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د واورو د شوېدو له کبله په سلګونو تنه مړه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر تراوروي.
اشرف غنی د دغو طبیعي پیښو تلفاتو ته په اشاره دا یوه انساني فاجعه بلله.
تقریبا 280 افغانان شهیدان سوي، 330 زیاد تپیان شوی او شاوخوا 1240 کورونه وران شوی دی. ده خلکو باغونه او کرونده لیب شوی دی او دا یو انسانی فاجعه ده.
ولسمشر زیاد اکرا اوس محل ده افغانستان په 19 ولایتونو که ده وروستی و طبیعی پیشو لکبال زیان رسیده لی خوده ده نورور تا پیشو احتمال تا هم اشاره کوی.
په هیواد که 19 ولایتونه تا پده حوادثو که تاوان رسیده لی او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د چارواکو په خبره په دې پیښو کې تر ټولو ډیر زیان د پنجشیر ولایت ته رسېدلی دی. ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د جمعې په ورځ د امنیتي او اضطراري غونډې وروسته پنجشیر ته تللی او د پیښو له قربانیانو سره یې ولیدل. ولسمشر وایي د دغو پیښو له کبله یې ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه تر څو په دې وضعیت کې د خپلو خلکو تر څنګ واوسي او د مرستې چارې تنظیم کړي. ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د رامنځته سوي ستونزو د هواري لپاره باید یو صندوق جوړ سي تر څو خلک او هم کورني سوداګر وکولای سي د دې زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. نوموړي په دې برخه کې د نړیوالو مرستو اړتیا ته په اشاره وویل چې د بهرنیو مرستو لپاره به هم یو صندوق جوړ سي.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
اشرف غنی وویل د افغانستان 80% خلک د فقر له سرې کرښې لاندې ژوند کوي او دا ډول طبیعي حوادث لا نورې بدمرغۍ رامنځته کولای سي. په واوره کې د ایسار سویو کلیو د فرعي لارو د تړل کېدو له کبله دولت هڅه کوي چې لومړنۍ مرستې د هوا له لارې د پنجشیر مختلفو سیمو ته ورسوي، خو سیمه ییز مسؤلین وایي کلیو ته د خوراکي موادو د بستو غورځول ډېر اغېزمن نه دي او تر څو چې لارې خلاصې نه سي د دوی مرستې به محدودې پاتې سي. ولسمشر وویل اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې لازم اقدامات وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په مارجي ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي. د مارجي ولسوال احمد شفیع سولمل وایي ډېر ژر به دغه سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه او برمته شوي خلک وژغورل شي. په دې اړه له حمیدې هارون عثمان نه جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د یرغمل کېدو څو ورځې تیریږي، د مارجي ولسوال وایي چې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط سره هڅه کوي چې دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري. احمد شفیع سولمل چې د شنبې په ورځ یې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل وروسته تر هغو چې حکومتي ځواکونو په مارجه کې عملیات پیل کړل نو وسلوالو طالبانو د محاصرې د کړۍ په تنګېدو سره له دغو ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخیستی دی.
دوی دا ډلې هم د دې تاکتیک څخه استفاده وکړل او بالاخره دای نه خواسته هغه بې وزلې او بې ګناه کسان چې په هغه ځای کې دي هغو ته صدمه ونه رسېږي. دوامداره دا ساحه د داسې یو دقیق څېړنې لاندې ده چې که عملیات حتی وهم ځنډېږي یو څه د تاخیر سره مواجه هم سي، ولې د ملکي افرادو د تلفاتو په خاطر باندې کوشش کوو چې ډیر کم سرعت او ډیر په احتیاط مخته ولاړ.
د هلمند په مرجی او یو شمیر نور ولسوالیو کې لتور از راهی سه د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات پیل شي ودی. د هلمند د مرجی قومي مشر عبدالسلام هم د مخالکو یرغمل کې دلمنی خوای چې د یرغمل شوی کورنوی شمیر 400 تر رسیدي.
دا کورنۍ د طالبان تر تاثیر لاندې دي، یعنی د باندې پرې خودل ته نه پرې دي. په دغه منځکای کې طالبان خپل سنگر نیولې د 100 کېږي چې جنگ دوامدار شروع او روان ده. ویس باندې مینونه پرستوی دي، عام ملکی خلک باندې الوزي، عام نظامي ځواکونه باندې الوزي، دواړو طرفونه تاوان رسیږي او هم خپل طالبان هم په دې مینو باندې ختلي دي.
تر اوسه طالبانو د دغه یرغمل دیونه په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم چې د هلمند د تریخناور سیمې د خلکو وروستي تلفات معلوم نه دي او د مارجې ولسوال ډیر کم ګڼي، خو په سیمه کې ماینونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې ستره ننګونه ګڼل کیږي. دا لخکاره نه ده چې امنیتي ځواکونه به د ماینونو په پاکولو او د دغې سیمې د خلکو په ژغورلو کې له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو د رامنځته کیدونکي ناورین مخه یې نیولې وي.
سره لري چې د هلمند په شان په ځینو سیمو کې جګړې لا روانې دي، خو سولې ته هم په وروستیو کې خوشبیني زیاته شوې ده. یو تازه سروې هم دا خبره شي. په ژوا خبري آژانس وایي یو سروې کړی دی چې وګوري څومره کسان له سولې سره لیواله دي. د دغه آژانس د مسؤول دانش کډوخیل په وینا، سروې د کابل په شمول د افغانستان په 24 ولایتونو کې له شاوخوا 100 کسانو سره شوې ده. د ښاغلي کډوخیل په وینا، ډیرو کسانو د سولې له وروستیو هڅو په مشروط ډول ملاتړ څرګند کړی دی. اجمل تورمان له ښاغلي کډوخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې سروې د جزئیاتو په اړه له هغه معلومات خوشتي.
پژوا خبري آژانس خو د سلو کسانو نه یو نظر پوښتنه کړې و. موږ دغه 24 ولایتونو کې د کابل په شمول له خزو سره د 300 کسانو نه پورته کوم عمرونه و له وی سره خبرې کړې تر څو معلومه شي چې دوی لیوالتیا د سولې په اړه څومره ده. هغه د غورستیو هڅو ته لیواله وو او دا غختل سه د طالبانو سره چې دا کومه خبري روانه دي، دوی یو ډول مشروط ملاتړ کوي، یعنی له شرطونو سره ملاتړ کوي تر څو د افغانستان هغه لاسترول چې په تیرو 14 کلونو کې هغه باید په داسې شکل للاس ورنه کړی شي تر څو هر څه د سولې قرباني شي. موږ سلو کسانو سره چې کومه خبره کړې یوازې شل داسې وو څوی د سولې خبرو سره مخالفت څرګند کړیو.
بله جناب، د نسب کې د غری سروې د ترنګوالي په اړه معلومات راکې شو، مثلا څنګه مخامخ مرکې شوې دي، د ټلیفون په لار شوې دي؟
دا خبرې د افغانستان د خلکو سره مخامخ شوې، یعنی په ټلیفون هم نه دي شوې. ا دې کې شک نشته چې موږ به په دې نه یوه نه دي چې د افغانستان د مختلفو قشرونو ټول سره د خبري وکړو، اما پژواک چې د خپل د ډول نظر پښتون لپاره کوم میکانیزم لري، هغه کې دوی ډیر کوشش کوي چې د ژوند له هر طبقه خلکو نه کاغه حکومتي مامورینی کاغه کاروبار نه لري کاغه د تعلیمي ساتای موږ په نظر کې نسو او عمرونه په نظر کې نسو. موږ تر ډیره حدا پورې اڅ کو تر څو دا معلومه کو چې اکثریت دغه ډول بهیرونو ته په کومه سرګه ګوري.
د پژواک خبری آژانس مسول دانش کډوخیل و چې د دغه آژانس له لوري د سروې په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 دی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2:00 دوام کوي او د ماښام له 2:00 وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدل شي. که انټرنیټ لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com یا azadiradio.org باندې پیدا کولای شي. د ازادي راډیو د فیسبوک پانه آدرس هم په یاد ولرئ. د بیلابیلو موضوعاتو په اړه تبصری پیره کوي. www.facebook.com facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانی پته ده. اوس په ملالی بشیر راته وای چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوی.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې پر اطلنټیک کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې مقاله کې د سپینې ماڼۍ د اعلامیې لمخې ویل شوی چې راتلونکي میاشت به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واشنگتن کې میلمه کړي. د مقالې په وینا لو ولسمشر اوباما سره د ولسمشر غنی خبرې به په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور متمرکز وي. ټاکل شوی ده د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې د اوباما د پلان سره سم له افغانستانه د امریکا پوځي ان په بشپړه توګه ووځي. خو مقاله وايي د دفاع وزیر اشتن بی کارټر او نورو چارواکو ویلي اوس دوی پر داس پلان غور کوي چې لمخې به د پوځیانو د استلو پروسه ورو کړی او د افغان ځواکونو د شمل لاټړ په مقصد به یو شمیر پوځیان په دې هیواد کې پریږدي. مقاله زیاتوي ولسمشر غنی له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو پلان ته بیا کتنه وکړي. مقاله وايي افغان ځواکونه د طالبانو له تشدد سره مخامخ دي او د یو امریکایي پوځي چارواکي لخوا د طالبانو ډله یو ایرغلګره وسلواله ډله بلل شوې ده. له مقاله سره سم واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال ټاکل شوی د ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې هم برخه واخلي او وکیلانو ته به وینا وکړي. د آرمی ټایمز په نامه ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا وايي له درو لویو واحدونو څخه به 2300 پوځیان په افغانستان کې وګمارل شي. مقاله وايي د افغانستان ته د لیږل شویو پوځیانو د تغییر او تبدیل عادي برخه ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت د جنوري په میاشت کې د ټینګ ملاتړ په نامه د روزنې او مشوره کولو ماموریت ته تبدیل سو. د مقاله په وینا په افغانستان کې ګمارل سوی واحدونه داسې دي: د اوم پلی ځواک فرقې مرکز په واشنگتن کې د لویس مکورد مشترک ډګر له واحد څخه شاوخوا شپېته پوځیان به په دوبی کې وګمارل سي. د جنگي ډلې دوهمه لیوا په فورت ډرم نیویارک کې ځای پر ځای له دې لیوا څخه به 1416 پوځیان په پسرلی او دوبی کې افغانستان ته ولېږل سي. د هوایي مقرراتو یو سل او لومړی جنگي لیوا ټاکل شوی ده په کنټکی ایالت کې له فورت کمپل پوځي ډګر څخه 200 پوځیان په پسرلی کې افغانستان ته ولېږل سي. په افغانستان کې اوس مهال 10000 امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي چې 8500 پوځیان دي.
د 2015 د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان او زیمبابوي، انګلند او سریلانکا سره مخامخ دي. پاکستان بیټینګ پیل کړی دی په درو اوورونو او څلور توپونو یې څلور منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. انګلند بیا د سریلانکا لپاره 310 منډې هدف ټاکلی دی. البته 309 منډې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې جوړې کړې دي، خو سریلانکا یې په مقابل کې تر اوسه پورې ډېره ښه لوبه کړې ده. په 22 اوور کې 144 منډې کړې، یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. له ازادي راډیو اورېده د مسابقې حال به بیا هم درکړو. په یاد لري چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او د دغه تورنمنت د یو تکړه ټیم یعنی آسترالیا ترمنځ مسابقه ده. د دې مسابقې حال به هم ازادي راډیو شیبه په شیبه تاسو ته وړاندې کړي. په آسترالیا کې د ازادي راډیو خبریال شته. د دې مسابقې حال به په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالي مؤسسو کې د تعلیم د کیفیت د لوړولو په مقصد د یوې ملي ستراتیژۍ طرحه بشپړه کړې ده. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابری پرون د یو څېړنی سیمینار پر مهال وویل چې د دې پلان په جوړېدو سره به د زده کړو کیفیت لوړ شي. په دې سیمینار کې یو شمېر بهرني متخصصان هم رابلل شوي وو چې د دې پلان له جوړېدو هر کلی وکړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف به ډیر ژر یو ملي او ستراتیژیک پلان معرفي کړي. د همدې مقصد لپاره د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د پوهنې د متخصصینو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري هیله وښوده چې د دې پلان پلي کېدل به د لوړو زده کړو په بهیر کې پرتی ستونزې هوارې کړي.
انوس مو میبینیم چې په تمام تلاشای ما
اوس هم موږ وینو چې لډیرو حسو سره سره بیا هم وروسته پاتې یو. د پخواني پلان په اساس ټاکل شوی و چې سکل زمونږ د خویندو شمیر د لوړو زده کړو په برخه کې 15% ته ورسیږي، خو موږ لا هم 40% یو. موږ باید بیلابیل لارې ولټوو تر څو دغه ستونزو ته د حل لار پیدا شي. زما خصوصي مؤسسې زیاتې شوې دي، یو شمېر متاسفانه چې ښه کیفیت نه لري، او دا هم منو چې موږ نه یو توانېدلي چې تر اوسه له دغو خصوصي مؤسسو څخه څارنه وکړو.
نوموړي وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره د لوړو زده کړو تعلیمي پلان په یو کال کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په هڅو جوړ او اوس مهال د پلي کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. په دې ورکشاپ کې یو شمېر بهرنیو متخصصینو هم د دې پلان جوړېدل مهم وګڼل او وویل چې باید عملي شي. ډاکټر فرید هیوارد هم یو له دغو متخصصینو دی چې د دې ستراتیژیک پلان د جوړېدو په اړه وایي.
هغه مسله چې د دې سبب سوی څو د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان کامیاب سي، لومړی همکاري چې تاسو یې وینئ، چې دا یو مشورتي پروسه وه چې په هغه کې ښوونکي د پوهنتونونو رئیسان د لوړو زده کړو وزارت ادارو په ګډه په دې اړه مشوره وکړه او په دې وتوانېدل چې یو کامیاب پلان جوړ کړي.
خو په دې سیمینار کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د پلان پلي کولو ته د بودیجې خبرې هم وکړې او له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. سره له دې چې د هیواد د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د تعلیم د کیفیت د ښه والي لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي، خو بیا هم ښوونکي او محصلان وایي چې د دوی په نصاب کې ستونزې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسیوس آزادی رادیو آوری په د نړیوال جام د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلند او سریلانکا او د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ مسابقه روانه ده. د دغه لوبو د منعکس کولو لپاره د ازادي رادیو خبريال سفی الله ستانکزای په سیمه کې ده، کله په استرالیا او کله هم په نیوزیلند کې دي. د افغانستان ټیم د چهارشنبه په ورځ له غشتلې ټیم استرالیا سره مسابقه لري. ستانکزای هم د اوس د ټلیفون لري له سیمې څخه را سره ده. ستانکزای صاحب، د افغان ټیم له لوبغاړو سره به مکتلي، له کوچ یا روزونکو سره به مکتلي وي، څه وایي؟ دوی څومره تیاری لري دې مسابقې ته؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پرت یا د استرالیا پروګرام کې یا د یوکیال د لوبل لري له خپل استرالیا ملي ټیم سره. نو افغان لوبغاړي د دې لوبې لپاره له څو ورځو راهیسې چمتووالی لري. کله چې نیوزیلند راورسېدل، پرته دوی تقریبا دوه ورځې مخکې راورسېدل او له خلال دوی خپل تمرینونه پیل کړي دي. دوی وایي چې لوبغاړي ورځ په ورځ د دې لپاره لا هم د دوی اټکل ډېره کېږي چې بلاخره وکولی شي د استرالیا ټیم ته ماته ورکړي. دې ته په کتو چې استرالیا پرون د نیوزیلند باندې خپله لوبه وبایلله، او دا واقعاً کله چې یو ټیم لوبه بایلي، د راتلونکي لپاره د هغوی مورال دی پکېږي. نو افغان لوبغاړي وایي چې کېدای شي له همدغې نه موږ ښه ګټه واخیستلی شو او وکولی شو د استرالیا په وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړو. په درس کې دوی چمتووالی لري، کېدای شي ځینې لوبغاړي پکې تبدیل هم شي. د عثمان غني د راتګ چانس شته، د صفیح الله شفق دی د میرویس اشرف په ځای اتل شوی دی ټورنمنټ کې لوبو وروسته لوبو ته. نو کېدای شي ځینې لوبغاړي هم بدل شي د استرالیا په وړاندې، کېدای شي دوی په بالینګ کې هم لږ څه تبدیلي راشي. استرالیا لوبغاړي ډېری له سپین بالینګ یا له سلو بالینګ سره دوی مشکلات لري. نو کېدای شي دغو توکو ته په کتو ځینې تبدیلیانې په ټیم کې راشي.
ډېره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې له استرالیا څخه د افغان ټیم د چمتووالي په باره کې خبرې کولې. همدا اوس د انګلند او سریلانکا او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقې روانې دي. داسې ښکاري چې پاکستان د زیمبابوې له لوري تر سخت فشار لاندې وي. پاکستان په څلورم اوور او پنځم توپ په ایله کې 15 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، چې واقعا تر فشار لاندې ښکاري. خو له بلې خوا انګلند چې سریلانکا ته 310 منډې هدف ټاکلی دی، سریلانکا په مقابل کې تر اوسه په څلورویشتم اوور کې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې 101 منډې جوړې کړې دي.
Hit it down the ground straight to long on.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سټ او فیسبوک لاري. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. په روسیه کې د امریکا د سفیر په ګډون زرګونه روسان د بوریس نیمتسیف د درناوي لپاره هغې سیمې ته ورغلي چې نوموړی د جمعې په ورځ پکې وورتل شو. نیمتسیف هغه روسي سیاستوالو چې په اوکراین کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ مخالف و. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر اوروي.
زرګونه روسي وګړي هغې سیمې ته ورغلي چې د روسیې یو عمده مخالف سیاستمدار بورسیف نیمتسوف پکې وژل شوی دی. دغو کسانو د پیښې په سیمه کې د ګلانو ګېډې کښېښودې، شمې یې ولګولې او د کرملین د دغه منتقد د وژنې له کبله غمجن و. نیمتسوف د روسیې د پخواني صدر اعظم مرستیال د جمعې په ورځ داسې مهال په ډز ووژل شو چې د خپلې ملګرې سره د مسکو سره میدان ته نږدې روان و. ظاهرا دی له یوه موټره په نښه شوی دی. د روسیې یو پخوانی سیاستمدار او سوداګر اناتولی چوبایس او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم له هغو کسانو تخول چې د قتل سیمې ته ورغلي وو. چوبایس وویل چې په روسیه کې د قهر، نفرت او برید لپاره تقاضا موجوده ده او باید ټول د هغه د درولو لپاره هڅې وکړو. دغه راز د امریکا سفیر وویل چې د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملت په استازیتوب دغې سیمې ته تللی چې د په وطن مین روس درناوی وکړي. نیمتسوف په خپله وروستۍ مرکه کې د ازادي راډیو روسي څانګې ته ویلي وو چې د مارچ په لومړۍ نیټه یعنې نن باید یو لوی لاریون وسي. که یو میلیون کسان راټول کړو چارواکي به وتښتي، خو د یو میلیون وګړو د راټولولو لپاره باید د مارچ په لومړۍ نیټه یو بریالی لاریون ولرو. د نیمتسوف مارک د دې سبب سوی چې د روسیې مخالفې ډلې د حکومت ضد اعتراضونه نن لغوه او په عوض کې به یې د نیمتسوف په درناوي 2 کیلومتره لاره پیاده ولاړ سي. نیمتسوف د فبروري 14 نیټه ویلي وو چې ویره لري پوتین به یې ووژني او دلیل یې په اوکراین کې د حکومت مخالفو یاغیانو سره د مسکو د ملاتړ مخالفت ښودلی و. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو ویلي چې نیمتسوف څو اونۍ وړاندې ورته ویلي وو چې د اوکراین په شخړو کې د مسکو د دخالت په اړه به ځینې شواهد ښکاره کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د ورستیو اورښتونو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې یو کس په دغه ولایت کې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سرونه پرې کړي او بیا یې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د مرکز شیرمها په ځینو ناامنو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 24 وسلوال مخالفین وژلي دي. په ترکیه کې د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجلان چې په دغه هیواد کې بندي دي، پر خپلو پلویانو ژغ کړي چې د خپلو وسلو د ایښولو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې د روسیې مخالف سیاستمدار او د کرملین منتقد بوریس نیمتسوف له دې کبله وژل شوی چې ټاکل شوی و د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د مداخلې په اړه ځینې شواهد ښکاره کړي. د اوکراین پوځوي په تیرو 2 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې یو خبري الوجل سوی او درې سرتیری ټپیان سوی دي. په مصر کې وی محکمه د حماس فلسطینی ډله یو تروریستي سازمان اعلان کړ. او ټاکل سوی نن په تاجکستان کې پارلماني انتخابات تر سره شي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. ولایت مختلف افغانستان در هفته گذشته شاهد برفباری و برفکوچایی سنگین بود. بیش از 280 تن در نتیجه این رویدادهای طبیعی جان دادند که بیشترین تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده. رئیس جمهور غنی سفر رسمی خود را به همین خاطر به جمهوری اسلامی ایران با تعویق انداختم. آقای اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در این زمان حساس ترجیح می دهد که در کنار مردم خود باشد. آقای غنی افزود که خطر حوادث طبیعی هنوز هم وجود دارد.
خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
رئیس جمهور غنی همچنان در این سخنرانی خود افزود که آسیب ها بسیار بزرگتر از آن است که دولت به تنهایی آن را جبران کند و افزود که افغانستان به کمک های منسجم بین المللی هم نیاز دارد. به گفته آقای غنی در حوادث طبیعی اخیر 19 ولایت افغانستان زیانمند شدند. آقای غنی در مورد رسیدگی به آسیب دیده ها چنین گفت:
مرحله اول اقدامات عاجل. تمام تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه مانند غذا، البسه، ادویه و سایر مواد ضرورت صورت گرفت و در عین حال برای نجات مردم اقدامات عاجل انجام شد و انجام می شود. مرحله دوم، ثبات نسبی. بعد از اقدامات عاجل تلاش ما بر این است تا وضعیت تا حد زیر کنترل باشد. مرحله سوم، بهبود بخشیدن. این مرحله وقتگیر است، اما ما تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا در زمینه بهبود روحی و صحی مردم و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشان اقدامات لازم را انجام دهیم.
بخش از سخنان رئیس جمهور غنی بود که دیروز در مورد رسیدگی به قربانیان برف‌کوچ و برندگی های اخیر ابراز کرد. در منطقه شما چی گونه گذشته؟ برفباری و برف‌کوچ ها در کدام سطح بوده؟ میتونین در برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 نظرات خود را با ما شریک بسازین. با شما خواهیم بود.
بله، پدی هم خبری کولیشی چه؟ څه فکر کوئ چې له دغو ورښتونو خصوصا د واورو له ورېدو وروسته د سیل خطر څومره دی؟ که ستاسو په سیمه کې خطر وي نو پکار ده چې سرلوس ورته توجه وکړئ او غم یې وخورئ، او هغه خلک چې له دې موضوع خبر نه دي حق خبر کړئ. کولی شئ دا شیبه ازادي راډیو ته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 تلیفون وکیا و یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 8013 شمیره مشتلان پیغام را واستوي. ځینې اوریدونکو ډیر وښته پیغامونه لیکي، متاسفانه چې لوستل لایم نشو او عموما چې کله پیغام ډیر وښسي بیا ګډوډم شي لوستل کیږي هم نه. او بل زمنن دا کوشش هم وکي چې په پښتو او دری پیغام را واستوي، انګلیسي توري مور سره ګډوي.
بله، چیزی که در نظر داشته باشین امی پیام هایتان است که واضح بنویسین به دری و به پشتو و از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در پیام هایتان خودداری بکنین، به خاطر که پیام شما به شکل پراگنده بر ما میاد. لطفا نام محلتان را هم در پیام هایی که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میفرستین از ذکر بکنین، حتما پیام های شما را میخوانیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 در مورد برفکوچا و برفباری های اخیر و همچنانی که چقدر در منطقه ایتان خطر سیلاب ها وجود داره میتونه نظرات خود را با ما شریک بسازین. بریم به شنونده نخست برنامه ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب، خبری وکی متاسفانه دیدوی تلیفون قطع شد. خویش می رویدون که پیغامون دی افغان بیسیم داتا سواتل شمیری للاری لیکلی دی کوری ودن دیدوی پیغامون با ول ولو. خب بیا هم یا وابریدون که پا تلیفون کرده. می روانی آزادی راژیو
با فرمین آقای
روانی.
بله، السلام علیکم آقای دی، سلام خود به شما و همکارتان و همه شنونده های رادیو آزادی. تقدیم میکنم از عزیمی از ما در ولایت هلمند.
بفرمایید عزیمی صاحب، خوش آمدین شما.
تشکر. خبر خدا شده که ما مخکی پرونم و دی چی باید دشترانی کمی که باید مخکی تر مخکی نه دیز امادگی ولدی او دیدی تا دو گوری چی وز دوال دی سمر دی رسیوی دی او بس کوچنه پسنه او بس کوچنه پسالنگو پسامال که پنور و لایتو که راغلی دی تر دو سوه دو نیم سوه انسانانی تلف کرده نو باید اشتراری کمیتی جوریشی پا هر ولایت که آقا ولایتون هایچی راشی پذیره دی او پا آقا ولایتون که در سیلابو خطر ده حتمان حتمان حتمی پا آقا ولایتون که سیلابو نرازی ولی که واولی بیگی دیدی سیوی دی نو باید پا آقا ولایتون که اشتراری کمیتی جوریشی او در آقا کمیتون باید پا خیلی صورت سره استفاده وشی ترسو در نور واقفی و مخ او در نور تلفات و مخنیوی کری او تویو اغا برماندگانو او تا صبر جمیل والم او سیدانو تا جنت والم تا سن توجه نمانن.
سلامت و سی عزیمی صاحب کرده ودن بل اوردون که هم لرو
بفرمایید صاحب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما.
بله سلام به شما و سلام به شنانده های شما. نورالله شما از کهول تمام شدیم.
بفرمایید آقای نورالله.
به خاطر شهدایی که به اصطلاح در چند ولایت افغانستان برفکو شدن امروز مراسم فاتحه خوانی از طرف جمعی از بزرگای افغانستان و به خصوص مسجد استقامت کل اگر مرفات افغانی دوستایی فاتحه خوانی شرکت بکنن در چند ولایت افغانستان مراسم فاتحه خوانی گرفت.
بله در کجا برگزار خواهد شد این مراسم؟ بله تشکر میکنیم از شما و از همدردی شما. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم خادم نورزی فراز تا سرپاری کیم.
سلامت و سه نورزی صاحب مهربانی
ما سلامونه تاش را اوردین کو منو
شکر دی بدن مهربانی
ما در کم نظر دی چی باید د افغانستان خلک دغه خلک چې په غرو په داسې سیمو کې ژوند کوي چې خوړونه راځي مخکې لا مخکې خپل تر
متاسفانه چې اواز مو قطع شو نورزی صاحب.
بعضی بله از این شنونده من تماسشون قطع شد. بعضی پیام ها هم داریم. نورالدین رسولی از ولایت بغلان ولسوالی خوست نوشته کرده که برف امسال خیلی زیاد بود بسیار خرابی ها را آورده باید دولت توجه کنه در غیر او مردم ولسوالی های نزدیک دریا کوچ کنند. زیاولا از ولایت کابل نوشته کرده که از قریه خواک ولسوالی پریان ولایت پنجشیر هیچ خبر نیست و قریه احتمالاً در زیر برف کوچ مانده. گفتن که مسئولین باید در این مورد معلومات بدن به خاطر از اینکه نه از طریق تلفن ارتباط برقرار میشه و نه هم از طریق سرک به اوج رفته میشه و هلیکوپتر هم به اوج نمیره. و یک شنونده دیگه ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که مسیر راه ولسوالی نهرین تا مرکز ولایت را فواید آمه پاکاری کرده اما راه های ولسوالی خوست تو گذرگاه نور تا حالا مسدود است و گفتن از سرازیر شدن سیل ناشی از این برفباری ها نگرانی دارند.
ده تلفن لاری اوریدون کهیل رو مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید.
سلام علیکم سروان ستا تا اوستان کت فلان
کردی بادن مهربانی
مهربان صاحب په دې باره کښې خو زه وایم چې وخته مخه به یې چې دته تدابیر ونیول شي او یو دا مشال راډیو ستاسې راډیو ډېر سره څنګ پر څنګ دي دوې خبرې د یوې اورم دوې د بلې اورم په دغه منځنۍ څپه کښې بیا په تېر هلمند او کندهار کښې دا که مشکل هلته نو ډېر به خوشحاله.
یعنې مشکل څنګه زه پوه نه شوم یعنې دواړه یو بل سره خرابوي یو بل جر کوي
وبس دوې خبرې د مشال راډیو راپورته شي پر ازادي راډیو باندې بیا کله ازادي راډیو راپورته شي هلته ایف ایم موږ هم کار نه کوي بیا په تېره کجکي ولسوالۍ تکمن ولایت نو موږ هلته ایف ایم ساتلیدوه کښې بیخي دوې خبرې د یوه اورو دوې د بل.
ډېره مننه چې اول دې راکړو موږ به خپلو تخنیکي همکارانو ته ووایي چې د دې مشکل غم وخوري. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است تماس از شنونده ما قطع شده بریم به شنونده بعدی. بله رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
خیر بلال دو تلفن قطع شو. بلال رحیم لشکرگاه سخلی کلی وی مشتول هلمندوال ده پنشیر پغم شریکیو. نوری لغمان سخلی کلی دی چه وی ده وورو ورختونو لکبلا کس هم خلق په تکلیف شوی دی خو بیا هم هیله لری چه وشکالی گوندی ختم شی. لهلمند سخه یو اوریدون که چه نومی لیکلی سید احمد. بله لیکلی وای موش ده پنشیر پیغمبر سره شریکو هیله ده چه دولتی چه ارواکی ده همدی زیان منو خلکو سره کمک وکری.
بریم بشنانده ها از ریق تلیفون بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مرد سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی و اصفهان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی از مستاران هم
بفرمایید.
تشکر لطف شما و تشکر از موضوع برنامه تان که موضوع برنامه تان نظر به می حوادث روز بسیار مهم و با اهمیت است. ببینید البته ما روز قبلا هم که شما هم در برنامه ولایت به ولایت که البته روی این مشکلات البته صحبت های کردین، متاسفانه اگر ما شما همین حوادثه که در امی طول البته سالهای قبل حتی ما از امی 13 سال به اون طرف اگر ما بارش نظر بندازیم که افغانستان یک کشور کوهستانی به مردم کشوری هست که پیشتر از ناحیه حوادث طبیعی متضرر می شود. البته بر اندازه که مغلق بوده باشد امو اراضی ها و امو اندازه می تواند که مورد حوادث زیادتر و هر قسمت زمین قرار بگیرد. ولی ببینید البته یک برف کوش ها در سالهای سه سال قبل البته در سالنگا چنین حوادثی رخ داد. حادثه بدخشان است، زلزله ها شد، سیلاب ها جاری شد. ولی متاسفانه چیزهایی بود که برای ما و برای دولت افغانستان یک نواپندی بود، یک نوا آگاهی دهی بود که یعنی کشور می تواند که بعد از همی البته زمان که حوادث بردایل ها زیاد می شود که بالاخره جانهای مردم به خطر می اندازد. ولی متاسفانه دولت نکرد که در طول چندی سال که مردم را آگاهی می دهد و هم مردمایی که در البته مناطق کاسیب پذیر هستند در مسیر حوادث مانند پنشیر، مانند سالنگا، مانند بامیان و بدخشان برای اینها آگاهی میدادن تا میتونند که اینها مناطق خود را ترک میکردن و به یک جای البته بسیار امن اینها را انتقال میدادن. و از طرف دیگر ببینید که حوادث صورت گرفت. امروز که ما هر کاری کنیم ولی بالاخره بمود داده او شهیدایی که در پنشیر و بغلان و بدخشان البته جانهایشان گرفت.
بله نیازی صاحب خبری پخیره که قطع شوی خو خیر مختری چی پیغام ولولو بلاوردون کشته مصرفی ونشی دوی تا اول نوبت ورکو
میرابونی صاحب بفرمین. رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سران سبتاتا و نور و قربانواتا و عبریدن کتا. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میرابونی
سران سبتاتا نوا کلر ما اب تاسو تقریبا تر تاسو باندې تاسو ډیر یو طرفه قضاوت کوی استید. تقریبا په افغانستان کې ډیر غټ ناورین روان دی. هغه ناورین د څه دی؟ هغه د باروتو ناورین دی.
بله اوس په باروتو باندې خبرې نه کوو.
نه ملي ماتم
نه باروتو باندې اوس خبرې نه کوو. لطفا دا نه قضاوت سره ارتباط لري. موږ اوس کوم موضوع سه انتخاب کړل په دې خبرې وکي. کله چې مو د باروتو موضوع انتخاب کړ بیا په هغه وخت کې ټلیفون وکي. لطفا اوس په بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. هله لرو چې دوی له موضوع ونه وځي.
مهرباني سه متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شده.
حتی محمد زهیر لکندهار څخه لیکلی وی د سیلاب در اطلو لپاره باید طبیعي ځنګلونو ته توجه وشي. رښتیا هم که ځنګلونه یې نو د سیلاب مخه تر ډیره حده پورې نیول کیږي.
بله قریشی از ولایت بدخشان نوشته کرده که برف کوچ در ولسوالی راغستان در منطقه کچلر 12 قربانی گرفته و 12 قربانی و 2 زخمی بر جا گذاشته و گفتن که تلفات در یک خانه وارد شده. گفتن حکومت هیچ گونه توجهی نکرده. رفیولا از ولایت غور شهر فیروزکوه مرکز ولایت گفته که سرک های ولسوالی های غور تمامشان بسته شدند. از دولت گفتن میخواهیم که در این مورد رسیدگی بکنه چون مردم خیلی به تکلیف هستند.
در تلفن لاری اوریدون که لرون مهربانی آزادی رادیو.
سلام علیکم. نعمت الله جعفریم در هلمند است. تاثر پکی
کنم مهربانی کوی جعفری سید
او تاستا و محترم اوریدون که چورت سلامون اونی که لرون احترامات واندی کم موز در پنشیر فغمیز باندی چور افغانستان خرق دیردن جندی پر دیگر دیا و قریبان تصابه جمیل ورکی او دیا پر دیگر شهدت قبول که ما خبر داو ټول خلکو ته چې امر ته دې باید خلک کوشش وکړي چې دا مصیبت کم راځي یا دا سپیش راځي چې خپل ادمادګي ورته ویني چې په دې ځای کې دا دغه دریابو یا
او دو پغاړو کې داخله کړی نو اوس ول دا ورته تفسیر سي دي دا د سباسي یا د اروپا لمن کې پراتی دی او مخته دی حکومت دې د فار د زمينه برابر کې د دې د ځای بوج سم د دې کورونو پیډه کې هم ذکر پیډه کې لکه په سرکار کې سیلابونه راوړل د خلکو کورونه یوړ زما ټول خلک له حکومت دې خواهش کوي چې خلکو ته سم زمينه برابر کې د کورو دې د ځای بوج په بل وخت مې داس نو سر مخامخ مشو
ډیر مننه له تاسو څخه هم
تشکر بریم بشنونده بعدی ما با فرمان سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی سب تماس از این شنونده ما قطع شده بشارت نوری از مرکز ولایت لوگر گفته که به خاطر حوادث طبیعی ولایت های شمال افغانستان خیلی ها جگرخون شدیم و برای خانواده های شهدا و مجروحین همدردی داریم و شنونده دیگر ما عبدالرحمن بابای از ولایت قندهار نوشته کردند که متاسفانه از سردی برف و تلفات را ما متحمل میشیم ولی مفادشون را دیگر ها میخورند. نمیدونم که ادخان چی بوده.
برحال در قندهار لارغستان سخه کمالیدین چپان لیکلیدی و به ماستر پلان کورونا جوړول د غستونځ پیښوي باید سیونشي او بل طبيعي پیښو پوړاندې د مبارزې ادارې باید بخیل مخې چمتووالی ولري. میرویس له هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي وای مشټول هلمندوال د پنشیر د قربانیانو سره غمجن یو او لټولو افغانانو هیله کوي چې د پنشیر له قربانیانو سره مرسته وکوي. نقیب الله توخی له کندهار لیکلي وای د ټولو زیانمنو سره غم شریک یو. بل اوریدون که حبیب الله او همدار از نورگل لیکلی دی چی لنورستان سخه و دلتا هم لاری بندی دی او موتر طول موتروانان طول پا تکلیف دی زکه چی تگ را تگ نشی که وله. او عزت الله لنگر هر سخه لیکلی دی و پنشیر طول و زیانمنو و شهیدانو تا تسلیت وایم.
بله بریم بشنونده ما از طریق تلفون اونا چی پیام دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
السلام علیکم. تو خیم در بابل ولایت شدیر و نتاریخ تاثر
مهربانی
پروان سرسا و نیمی سابان کول و ریزم خوشتر منی مدرس سلام الورانی
سلامت و سید توخی سب
تاسو هلی را سخت روانه و نیتون تو کلی در خموران در تپدی در اندی در سنزار ورکوی څنګه چې ټول اوریدونکي وایي چې زموږ حکومت باید مخکې په مخکې یعنې په مونې یا په دودي کې د داسې ځایو دپاره چې هغوی کې د واورو د سیلابو احتمالات وي باید هلکه خپل ټولې ونیسي او خپل اقدامات په مخکې مخکې پر ځای کړي او هغه کسانو ته چې اله دوی ته د نتور کې څه شهیدان شوي دي او قریبانو دې د خدای صدر جمیل ورکړي او موږ د زابل په ولایت کې څر دي چې واوري مې دي سوي ان د پدې خې واده نو موږ نو چې ورځ مخته ولې ده بارانونه هم دي کم دي نو انا پاتې درهم باران وکړي دا څنګه چې په شغال شو او کاروان څه یو تخنیکی دي چې هغه تا کوم کې ده دی
تخنیکی پیشنهاد کوي تخنیکی پیشنهاد څنګه ده تاسو هم رادیو سمن اوري
رادیو په حق
بله مهرباني
مهرباني
اون کار کو وو دی شروع سے دلته کومږي پم موجود لرو دا فلم د سپورت نسبه لا او پوری موجود کړي په اوري ده له البته دلته سیمون کې دی زابل یا په شاجوي کې کار خبرونه ارمو دا په دوه سو څوار لس باندې ازادي رادیو او کردار لس باندې د مشال رادیو دا پر لس باندې به موږ اورو منځنۍ په پهن دلته دې کار نه کوي نو څه ډیر مشکل ورخته یو د خبرو غرچان راځي په خطیب کې
خلاص بنا او بیا د 2014 خبرونه شروع کیږي په دې توګه صحیح ډیره زیاته مننه تو حساب چې د احوال مهم راکو بل اوریدونکو لرو او ساجی رادیو
به فرمان سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده
سلام
علیکم سلامت و سهیلتا خبری پیل کی سلام چې یو واچو کافی دی یو سلام کوي ذاتي ډیر سلامونه کوي به د نور اوریدونکو وخت نیول کیږي
بس ما دا څنګه دا راځي په څوار سره راځي په شه د پښه په څوار سره دا راځي
بله بله اردن کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم محمد صاحب، من دولت پروان سرکی بغرام خلاوی لپاس سر تاریخ کې
مهربانی سو صاحب
دلته کوم مختلف نظرونه دي، خو زما نظر دا دی چې یو اوریدونکی وایي چې سیمټي کورونه جوړ کی بل وایي چې دا څه زما نظر دا دی چې نور تاسو ټول خدای پاک په لار صحیح برابر خدای او خدای پاک غضب دې موږ او تاسو باندې شو ګورو په افغانستان کې یو د پنچیر او حادثه د سو حادثو موږ تاسو شاهدان چې داسې مرګونه پکې کیږي، باید موږ تاسو ټول خدای پاک په لار صحیح برابر شو چې خدای پاک موږ ته په قهر نشي.
صحیح بل اوردون که هم لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
و شما رو سروان سب انتقاد هم میکنن، شما رو از مردم و همچنان تعداد از آگاهان که نبود امی خانه های میاری باعث ازی شده که تلفات در عوادس خیلی زیاد شد، چنانچی در آرگوی بدخشان در آغاز امسال بیش از 1000 نفر زنده به گور شدن در نتیجه لغزش کو و حالا هم میبینیم که بیش از 280 تن در نتیجه برف کوچا و برف باری ها قربانی شدن، در حالی که اگر خانه های معیاری باشه شاید تلفات خیلی کم باشه.
البته پرون چه تشناس من لاندی پروگرام که خبری که ولی نو چارواکو نظر ده هم چې دا وری کاملا استثنایی وی دوی ویل چې په تیرو اتیا کلونو کې په پنشیر کې خصوصا در ډول واوره نه وشوي او ډیره توقع نه و چې د کال په دې موسم کې دومره زیاته واوره وشي.
بله که زمستان هم به اخیرش رسیده. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی
سلامت هستی.
سلام و رحمان رحمانی و آقام پرمان ولد دغوربان چخواه.
مهربانی که بسید
تروان سید در خپل از من دغوربان که خپل ایوار خوی بری در که متاسف
بله سید
متاسفانه چه واوری تاثیر دومره شدید و چه ستاسو تلفونیم قطع کن.
بله اسدالله آشنا در پیام خود از لوگر نوشته کرده که اگر کدام کمیته یا کدام ذخیره امدادرسانی در ولایات جور میشد باید در جور میشه البته در قدم نخست افراد صادق و سالم در او شعبات کار کنند و نشه که پیش از کدام مصیبت تمام کمک ها را اونا بین خود تقسیم بکنن. معتصم از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب گفته که از هر گوشه افغانستان گپ زده میشه اما ولایت ما که بادغیس است گفتن در مطبوعات و رسانه ها زیاد یاد نمیشه و نه هم کس از اون نام میبره. ولایت بادغیس زیاد در نتیجه برفباری ها خساره مند شده. شنونده عزیز حتما ما با مقام ها در ولایت بادغیس در این مورد به تماس خواهیم شد.
البته زموش په خبرونو کې دی بادغیس نوم هم یاد شوینه لنور ولایتونو سره څنګ په څنګ. فدا محمد لکندهاره لمسول چارواکو نه دا هیله کړی دی چې مرستې هغه چاته ورکړي چې واقعا ځپل شوي وي، یعنی داسې تشویر هم له ځینو کسانو سره شته. د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلی دی وایي نورګرام او مندل ولسوالیو لاره اوس هم برف کوچونو بنده کړې ده. او احمد وصال د هلمند څخه لیکلی دی وایي موږ ټول له مصیبت ځپلو کورنیو سره کومک ته چمتو یو، هیله کوم چې ټول هیوادوال کمک وکړي.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن تماس. از اینا متاسفانه قطع شده. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی اوس آزادی رادیو اوری. ساعت 8 بجې او 55 دقیقې دي. په 9 بجې خبرونه لرو او له خبرونو وروسته بیا هم میکروفون ستاسو. اوس هم مخکې تر دې چې خبرونه پیل شي وخشته چې تاسو تلیفون را وکړئ. اوریدونکو لرو آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب رادیو
زو.
بفرمایئ صاحب.
سروان صاحب، راته بلنه په ولادت د غربان څخه چې متاسفانه ماته لګون دي ان قصه
دمون په دری قربان کې چې مومل چې یو کور نغړي لاته ورکړ چې برکوت شوی وو او متاسفانه نن پر اسنو کې د قربان مخلي نکمه دولت نه هیڅ توجه او توجه نشته د قربان ته چې اوس نه هله ووره وریږي
بله اوس هم ووره وری ستاسو په سیمه کې
او دا اوس ووره وریږي دا درېش په کار سره ویل چې په سره په خیر کولی درته
آواز اوچت کو نو یله د چارواکی ووري او په ستاسو په سیمه کې هم کومکونه وکړي هغه چا سره چې زیان لیدلی دی بل اوریدونکی لرو آزادي راډیو
بفرمایید صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی صاحب
زه د پکتیا ولایت نه خبرې کوم د ټول شهیدانو د ابو طلق او بیا د موږ د پکتیا د لږې ولسوالۍ لیارې سرکونه ټول در په درشي او هم نو چا پښتنه نو کوم نشره بری وکړه نه ډاکټر عبدالله وکړه د یو په پنچر کې ځان د کټ نور او ټول یا ته پښتا
بله صاحب ستاسو په سیمه کې خو نیکه مرغه کوم مصیبت نه دی راغلی فعلا او خدای دې نه راولي په دې منځ کې به یو اعلان سید ډیر مننه د پاکستان او زیمبابوی ترمنځ او د انګلند او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده پاکستان بیټینګ پیل کړی دی دوه لوبغاړي سوځېدلی دي په دولسم اوور کې په ایله کې دولس منډې کړې نیم صاحب داسې معلومې شي چې پاکستان فعلا تر سخت فشار لاندې دی
همداسې ده فشار قرار داره تیم پاکستان و در مقابل زیمبابوی وارد میدان شده همچنان میان تیمای انګلستان و سریلانکا هم مسابقه جریان داره انګلستان 309 رنز گرفته و برای تیم سریلانکا 310 هدف تعیین کرده فعلا سریلانکا 187 رنز داره در اوور 33 و یک بازیکن خود را از دست داده
نو ما تو خو سریلانکا بده نمالی میشه که چه هم اوورون زیادی در دردشم اوورم پا ختمی دو ده و یو سلو و اتیا اما دیتا پا پام سره چه یو لوبغاره سوزی دلی ده نو ما تی وضعیت بد نمالی میشه لیکن دی پاکستان وضعیت شنش کاری
بله دیده شما مسابقه به کجا میکشه و تازه ترین ها را در مورد مسابقات امروز جام جهانی کرکت سال 2015 در استرالیا و نیوزیلند در برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال کرده میتونین حالا چند پیام داریم و بعد از اون میرسیم به وقت نشر خبرها نوری از ولایت لغمان نوشته کرده که ما به قربانیان حادثه پنجشیر همدردی میکنیم یک شنونده دیگر ما محمد ادریس گفته که از حکومت خواهش دارم در ولایت فاریاب توجه کنه به خاطر از اینکه هر سال زمین های زراعتی از اونا در نتیجه سیلاب ها تخریب میشه و گل رحمان از نهرین نوشته کرده که بعض جاها در ولسوالیشان است که خیلی از نظر سیلاب ها تهدید میشه و گفتن دولت به این رسیدگی کنه
باز محمد سالی ده هلمند نهر سراج